آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا د پاکستان نه غوښتي دي چې د ترګرو ځالې او د روزنې مرکزونه او د هستوګنو ځایونه دې له منځه یوسي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او داعش ترمنځ په نښتو او بمبارۍ کې 30 وسلوال وژل شوي دي. او ایران هغه کسان محاکمه کوي چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې د سعودي په سفارت یرغل کړی و.
نن همدا شیبه په واشنگتن ډی سی کې د نیوزیم په تالار کې د امریکا غک د افغانستان د سانګې په نوښت او قربتوب د ځوانو امریکایي مسلمانانو سره آزاد بحث روان دی. د شنا تلویزیون خبریال شکیب دوست لږ وروسته رپورټ راکوي. او د بامیان په ولایت کې په سلو کې 19 ښځې په حکومتي او غیر حکومتي مؤسسو کې کار کوي. خو تر هر څه مخکې عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د سرکار سرتاج عزیز د سرګندونو په غربون کې ویل دي چې پاکستان د خپل کړو شمنو عمل وکي او خپل هیواد کې د ترګرو ځالې او د روزنې مرکزونه او هستوګنځایونه له منځه یوسي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سرکار سرتاج عزیز پاکستانی مطبوعاتو ته د دوشنبه پر ورځ ویلي و چې د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي او وخت غواړي چې بیرته پیل شي. خو بل ورته د افغانستان د جمهور رئیس د بیان مرستیال د وخان مینپال وایي چې پاکستان د ترګري ډلې وزپی او کوم ژمنې چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړې دي عملي دي.
موږ د ترورستانو ترمنځ د ښه او بد ویش نه کوو. کوم هیوادونه چې د ترورستانو ترمنځ د ښه او بد ویش کوي بې له شکه قیامت یې پرې کوي. د پاکستان لپاره پکار دي چې هغه کړې ژمنې عملي کړي، د هغو ترورستانو په وړاندې باندې عملي اقدام وکړي چې د دوی په خاوره کې هستوګنځایونه، پټنځایونه او روزنځایونه لري.
سرتاج عزیز همدارنګه ویلي و چې افغان طالبان کابل ته کابل نشي نیولی خو جګړه غځولی شي. هغه همدارنګه ویلي و چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي او د سولې د ټیکاو سره مرسته کوي. چارواکي وایي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ په تازه نښتو او هوایي بمباریو کې د ډلې 30 وسلوال وژل شوي او 40 ټپیان دي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د ننګرهار ولایت د کوټ په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د وسلوالو لخوا د ډلې ایزو بریدونو نه وروسته په دې سیمه کې امنیتي حالات ښه نه دي. د دې نه وړاندې د ننګرهار سیمه ییز چارواکو ویلي و چې د کوټ په ولسوالۍ کې د داعش د جنګیالیو مشري د سات امارتی پونم د دغه ډلې یو وسلوال کوي. د غبردونو نورس افغان امنیتي ځواکونو د ډلې د وسلوالو څخه د کوټ د ولسوالۍ د پکولو لپاره د شاهین دیر لسپونامه عملیات پیل کړی دي چې لا هم روان دي. تادامی چې یماموتو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نوای استازي شو او نن خپل دنده رسمن پیل کړه. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلی دی چې جمهوریت غنی نن د نیکولاس هیسم سره د خدای پامنې په غونډه کې د یوناما نوی استازي یماموتو ته هرکلی ووای او لاغه سره د حکومت د بشپړې همکاري شمنه وکړه. مشرانو جرګې نن د رایو په اکثریت د ټاکنو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت محمد اشرف غنی دوهم تقنینی فرمان تصویب کړ. د مشرانو جرګې غړو نن له اوږدو بحثونو وروسته په دې فرمان کې د یو لړ تعدیلاتو پر وستو دا فرمان تایید کړ. د دې مخکې د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره د جمهوریت غنی دغه تقنینی فرمان د ولسي جرګې د اکثریت غړو لخوا رد شوی و. په دې فرمان کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه بحث شوی دی. په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې 40 تنه وسلوال د وژل شوي دي او 93 نور یې ژوندې نیول شوي دي. د 209 هم شاهین قلوردو لخوا په یو خبره شوی اعلامیه کې راغلی دی چې د هیواد په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د ظفر په نامه عملیاتو کې د مخالفینو 40 تنه وژل شوی دي او 15 نبی موټر سایکلونه تخریب او یو شمېر افغان ځواکونه ته پلاس ورغلی دي. د اعلامیه زیاتوي چې د ظفر په نامه د عملیاتو کې د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې د مخالفینو له موجودیت وکلي هم پک شوی دي. ایران هغه کسان محاکمه کوي چې شک پکېږي د جنوري په میاشت کې په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت یړغل کړی و. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی دغه اته څلوختو مشکوکو کسانو په محاکمه کې د شفافیت غوښتنه کړې. قهرجن ایرانیان وروسته له هغه په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت یړغل وکړ چې سعودي عربستان د شیعګانو یو مذهبي مشر اعدام کړ. په سفارت باندې د یړغل وروسته سعودي عربستان د ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې هم پرې کړلې. په روسیه کې د لومړي ځل لپاره د بشري حقوقو په یوې مبارزه دا تور ولګېده چې دغه هیواد د بهرنیو وبخې چې دغه هیواد د بهرني ایجنډ قانون نه یې سرغړونه کړې ده. د روسیې په دې قانون کې ټولې هغه غیر دولتي موسسې چې د بهرني هیوادونو یا ادارو له خوا ورسره مرسته کیږي باید چې ځان د بهرني ایجنډ په نامه ثبت کړي. فرانسه د بشر الاسد له ترنه تحقیقات کوي. په فرانسې کې د بشر الاسد یو تر له قانونو لارو چارو څخه د شتمنۍ په پیدا کولو او درغلې تورن شوې دی. تفصیل د متیو الله عبد ناوري.
د سیشمه پورز یوې سرچینې ریوټر اجانس ته وویل چې محکمه د جون په 9 نیټه له رفعت الاسد نه د تحقیقاتو امر کړی. په هغه تور دی چې د مالی په ورکولو کې درغلې کړې او تور او ناقانونه پیسې سپینې او قانوني کړې دي. په فرانسه کې د اداري فساد ضد ټولنې په 2015 کال کې د هغه په ضد قضیه ثبت کړه. له هماغه وروسته حکومت د هغه په شتمنیو د سار او پلټنې امر ورک چې د فساد بډې ورکولو او تورو پیسو د سپینولو په اړه شواهد پیدا کړي. د رفعت الاسد مدافع وکیل په دې اړه څه نه دی ویلي، خو هغه ته نږدې کسان وایي چې په فرانسه کې د هغه شتمنۍ له سوري نه ده راغلې او په دغه هیواد کې اخیستل شوي جددونه هم په دا ډول پیسو نه دي اخیستل شوي. متیو الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې 25 شیعه حوثي یاغیان وژل شوي دي. ائتلافي ځواکونو د یمن په محلي وخت نن سهار د تایس په ښار کې په حوثي یاغیانو هوایي برید وکړ. امنیتي چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې 15 یاغیان او 10 عام خلک دي. روسیه وایي د ترکیې سره د اړیکو ښه کېدل ډېر وخت اخلي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان پرون د شنبه پر ورځ په یو رسمي لیک کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نه د هغې پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده چې د ترکیې پوځ پروسه کال د اکتوبر په میاشت کې یو روسي الوتکه راوغورځوله. د ولادیمیر پوتین یو ویان دیمتری پیسکوف ویلي دی چې د بخښنې دا لیک یو مهم ګام دی، خو ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدل به ډېر وخت ونیسي. او وروستای خبر دا چې په امریکا کې د نظر د معلومولو د یوې تازه سروې لمخې اکثره خلک په دې عقیده دي چې د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د جمهوری غوښتونکو د کاندید ډونالد ترامپ په پرتله د تروریزم په خلاف ښه مبارزه کولی شي. دغه سروې چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او ای بی سی نیوز په ګډه کړې ده 50% کې خلکو ته د تروریزم په مبارزه کې د هیلری کلینټن طرفداري کړې او یوازې 9% کې بیا د ډونالد ترامپ خوا نیولې ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د ننګرهار په ولایت کې چارواکو ویلي دي چې د داعش ډلې لګنو سیمونه تیښتې ته مجبوره کړې ده، خو د اسلامي دولت ډله لا هم کلک مقاومت کوي. بل پلو د دغه جګړې لوري سرګونه کورانه لخپل مينو نه تښتیدلې دي او د حکومت نام راسته غوړي. ذبیح الله غازی د دې خبر تفصیل را لګړې ده.
د کوټ جګړه اوس د سپایي په مخامخ برنې خواکې روانه ده. د جنجال غونډې چې څورې وړاندې دي داعش وسلوال ډزیدل او سمل ته حکومتي قواو توپونه نصب کړي دي. د جګړې په ګټلې سیمه کې د داعش ډلې پاتشونی لا پاتې دي. پرتوب د اسلامي دولت ډلې لګیدلې مورچلې د انسانانو بهیدلې وچشوي ویني. د یوسای پنی خان پېکدارې برګي خولې شلېدلې برګي نظامی درې شي د انساني ککرۍ د اډوکو برخه او ګڼ نور داسې څلې دلکیږي چې د یوې ترخی جګړې اورانې گواہی کوي. که څه هم حکومت ویلي چې ګڼې سیمې بیرته له داعش نیولې، خو په سیمه کې ځایي خلک دا خبره د حکومت تبلیغات ګڼي.
یو د جنجال غونډې ورسره نور ټول ځینې بیرته پرېښوده. پرېښوده غازي غونډې نیولې هغه پرېښودله. یو به جنجال غونډې مې پراتې دي او په درې سرې باندې داعش سره د سیفه غونډې نه بره ټول ملک ورسره لاس کې دی. بر د
دغلته جنگیدونکو سیمه ایز پولیس وای د داعش له وسلوالو سره ګڼ هغه په پښتو ژبه نشو ګړېده.
د ګیرو نه زیات مطلب ببرو او د سنت ډیر زیات ببرو د پریتونه او ګیرې ډېرې ببرې وي. اردو ویلې دا غزه کې ولس خلکو سره ډوډۍ خوړلې دا چای او په اردو په ژبه باندې دوی د خلکو نه غوښتنې کړې دي او اوس ټول پاکستان پوځیان دي د بل ځای خلکو سره نشته.
د کوټ جګړه د چارواکو په وینا د داعش د یو مشر سعد اماراتی په مشرۍ لږ تر لږه شپږ سوه جنګیالو پیل کړې ده. د جګړې له سیمې ښکته خواته راتښتېدلي خلک په حکومت سختې نیوکې کوي او وایي داعش جنګیالو له وړاندې په کچرو د وسلو راوړل پیل کړي وو خو سیمه ییزو چارواکو بابېزه ګڼل.
کم از کم دوه نیم سوه درې سوه کچرې به ډکې راتلې دلته سامان به برابر کړي او محلیانو ول ویل حکومت له چې دغه شان دې کار دی ناوونو کې دغه راځي کچرې راځي خو هېڅ څه دغه یې ونه کړو و چې خی پوستی واله دغه واله د پنځه شپږم ورځې د شهدا د زمونږ مړي بره پراته دي دا غیم چا څه غم ونه.
په روانه جګړه کې لا د پام وړ مخکې تګ نه لیدل کیږي. له برغرنه د خپل کورنۍ سره تازه راخته شوی سړی راته د خپل سترګو د لیدلی حال کیسه په قهرجن لهجه کوله.
دولت خو د سیل کوم ورو پلار مورو پلار په کار دی چې د بچي غم وخوري او دا دغه غم خوري چې بس ویاله تاسو پاتونو کې هغه په زړه ټوپک باندې هغه دغه سیال رمانی بیا راوړي بچی ما مالالی او دغه مم کوي خمن څه چاره وکړو.
خو د ننګرهار امنی قومندان زړور زاهد چې د جګړې په سیمه کې دی وای سرتیروی د داعش غنی مورچلینی ولیدي.
بیرون داسې ویل کیږي چې داعش په تاروس کې د داعش منطقه نیولې دوی چې په منطقو کې کوشتارګاوي وي قرارګاوي وي مرکزونه وو هغه هغه تاسو د سر په سترګو باندې وینې چې موږ له دوی نه پاکې کړي دلته په یو کور کې دولس نفره پراته دي او مخکې به هم تاسو د دوی جسدونه لیدلي او موږ په حال د پیشرفت کې سودا.
د کوټ جګړه د تیرې جمعې له شپې پیل شوې حکومت داوه کړي چې تر اوسه په کې له 200 ډیر داعش جنگیالي وژلې دي. په جنگ کې حکومتي غاړې ته د دولسو نظامیانو د وژنې او اتلسو د ټپي کېدو خبره تایید شوې. خو دوه ملکیان هم د روانې جګړې ښکار شوي دي. حکومتي مقامات ویلي چې د کوټ له جګړې څخه د بره څلور سوه کورنۍ خوندي سیمو ته کډه شوې خو کډوالي کورنۍ وای تر اوسه هیڅ مرسته نه ده وروړل شوې.
نور موږ په دې حساب نه پوهېږو چې دا موږ وکړو څه نه حکومت راځي نه حکومت تاپوس کوي نه دا کوي چې دلته انسانان پراته دي سپي پراته دي هېڅ تاپوس څوک نه کوي. پکار دې دا لسمه ورځ ده چې مړی پراته دي او څوک تاپوس نه کوي څښاک شو دي.
د ننګرهار والی سلیم کندوزی تیر ورځې وی خبري ناستې ته ویلي چې حکومت لمرستو سره سره د سوځول شو کورونو تاوانم ورکي. زبی الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان حکومت د مشرانو د جرګې لخوا د جمهور رئیس غنی د تقنینی فرمان د تصویب هرکلی کړی دی او هیله څرګنده کړې ده چې دا پریکړه به د انتخاباتو د اصلاحاتو بهیر ګړندی کړي او شفافو او عادلانه انتخاباتو ته به لاره پرانیزي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راستولې ده.
د افغانستان جمهور رئیس د مشرانو جرګې لخوا د ټاکنو د کمیسیون د تشکیلاتو واک او دندو په باب د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تقنینی فرمان تایید پریکړه ستایلې او هیله ښودلې چې دا پریکړه به په افغانستان کې د ټاکنیزو اصلاحاتو بهیر ګړندې او شفافو ټاکنو ته لاره پرانیزي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال سید ظفر هاشمي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د مشرانو جرګې دا پریکړه په حقیقت کې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ویل او ټاکنو په سیستم کې د اصلاحاتو په اړه د حکومت د ژمنو ښکارندوی کوي.
ای امیدواری را بیشتر ساخته تا روند اصلاحات.
خردلی هاشمی ویل دی کاری او هیله پیدا کردی ترسو دی اصلاحاتو به هیچ چرتکتی عمومی او شپاپو او دا افغانستان خلکو تا منر رو تاکنو دا پار زمینه برابر اکر. نن دا افغانستان مشران جرگی دی ولیسی جرگی پا خلاب دا تاکنو دا کمیسون دا تشکیلات و واک او دند و پارا دا جمهور اسلامی محمد اشرف غنی تکنیک پرمان دی اولر تعدیلات سرا پا خپل عمومی غنده که درای و پاک سره تایید که. دا مشران جرگی لخوا دغه جرگی تا دا جمهور غنی لخوا پاسته ولشی وی دغه تکنیک پرمان که دا تاکنو شکایتونو د کمیسیون په واک او جوړخ د ټاکنو د کمیسیون د رئیس د کاري مودي او د رای چونکو نوملړ په برخو کې تعدیلات راوستل شوي دي. د مشران جرګې لخوا د راوړل شو دغو تعدیلاتو په اساس اوس د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون د ټاکنو د کمیسیون په سیر یو خپلواک کمیسیون په توګه په پام کې نیول شوی او هم دغه کمیسیون څخه د دوه بهرنیو څارونکو غړیتوب لری شوی دی. د مشرانو جرګې له خوا پر اول شو نور تعدیلاتو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رئیس کاری دوره درې کاله ټاکل شوی او د ټاکنو په وخت درې چونکو د نومزړ برابرول هم له دغه فرمان څخه ایستل شوی دی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمی د دغه جرګې د پریکړې د اعلان په وخت ویل چې دا فرمان د سناتورانو له خوا تایید شو.
در مجموع کدام تعدیل کې شما ورده
او کمیسیون یا ښاغلی مسلمی ویل په مجموع کې چې تاسو کوم تعدیلات راوسی دي او د کمیسیون او د سنا مجلس چې تاسو کوم وړاندیز کړی وو که تایید وایي شنه کارتونه او که ردوایې سره کارتونه پورته کوي تایید شو. تېره میاشت د افغانستان ولسي جرګې دریو په اکثریت دا فرمان رد کړی وو. تېر کال د جلد په میاشت کې د افغانستان ملي شورا د ټاکنیزو اصلاحاتو په هکله د جمهوریت غني لومړی فرمان په غوس اکثریت رد کړی وو. د مشرانو جرګې له خوا د جمهوریت غني ټاکنیز فرمان تایید د تر څنګ د افغانستان د ټاکنو سار یو شمېر ادارو هرکلی سره هم مخ شوی دی. د افغانستان د ټاکنو سار د ادارې رئیس جنرال سپینګر په داسې حال کې چې فرمان تایید هرکلی کوي هیله مند دی چې د افغانستان ملي شورا دواړه مجلسونو ګډ کمیسیون به هم دا فرمان تایید کړي.
دا اقدام چې تقریبا فرمان د رئیس جمهور د اصلاحات انتخابات پر روته تایید کولی شي یو مثبت ګام ورته ووایو، خو مشروط په دې چې کله هغه مشترک کمیسیون جوړېږي د دواړو مجلسانو دخوانه په هغه کې بحثونه داسې وي چې ډېر زر دا تایید شي او نور بحثونه پرې زیات نه شي، یعنی نور هم وخت ضایع نه شي. نو دغه یو اندېښنه شته که چېرې کمیسیون دا مشترک کمیسیون هم تایید کړي دا به کامیابي، خو که کمیسیون مشترک کمیسیون نتیجې ته ونه رسېږي او بحثونه یې طولانی شي دا بیا د اندېښنې وړ ده.
ټاکل شوي چې د افغانستان ولسي جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسیون به د دغه فرمان په هکله د ګډ نظر د پیدا کولو لپاره ژر غونډې وکړي، خو دا لا معلومه نه ده چې ګډ کمیسیون به د فرمان په تایید بریالی شي او که نه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د بامیانو په ولایت کې په سلو کې 19 خزي کارونه لري، په کارونه بوخت دي سره د دې چې په تیرو لسو کلونو کې په بامیانو کې په پوهنې او دالی تحصیلاتو په ساحه کې د ښځو تعداد ښایسته ډېر شوی دی، خو د دغه ولایت د ښځو چارو مسؤلینو ویلي دي چې په دولتي ادارو کې ښځې مامورانې کمې دي او په لوړو حکومتي مقامونو کې په سلو کې 2 تنه هم ښځې نه دي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبریال ظفر بامیانی په دې باره کې رپورټ برابر کړی دی. بامیان د افغانستان د هغو ولایتونو نه یو ولایت دی چې امن پکې شته او د نورو ولایتونو نه پکې ښځې د ډېرو ازادیو نه برخمنې دي. د طالبانو د رژیم نه وروسته او د منتخب حکومت د جوړېدو نه پس د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل یوه ښځه د بامیانو والی شوه. په دې وروستیو 15 کلونو کې د بامیانو په ولایت کې په معارف او والی تحصیلاتو کې د ښځو او جنکو شمېر ډېر شوی دی، خو سره د دې په لوړو دولتي مقامونو کې د ښځو تعداد په سلو کې 2 ته هم نه رسیږي. کریمه سالک د بامیانو د ولایت د ښځو د چارې رئیس د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلی دی.
وزیر زنا بسیار کم رنگ است د ادارات دولتی پوستای بلند دولتی رو به عهده داشته باشه. پوستای پایان هم یک مامور عادی است مثلا.
په غون ولایت کې فقط په حکومتي مقامونو کې خزې کار کوي، د خزو دو چارو ریاست ده، د والید دفتر ریاست ده او د بامیانو د پوهنتون ریاست ده. په دې درې مقامونو کې صرف خزې مقرر دي، مګر په سلورم او پنځم بس کې یو دوه خزې کار کوي چې دا تعداد کافی نه ده. میرمن سالک وایي اداري پوستونه او مقامونه باید د ښځو او نارینه ترمنځ مساوي وویشل شي او په هره اداره کې کچېرې دیش تنه په کار وي نو باید لاقل لس پکې ښځې مقرر شي. د بامیانو د ولایت د ښځو د چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې د ملي او بین المللي مؤسساتو د کمیدو له امله د هغو ښځو شمیر کافي کم شوی دی چې په دې مؤسسو کې کار کوي. د بامیانو ولایت د دیشو نه زیاتې حکومتي ادارې لري، خو یوازې د ښځو د چارو ریاست، د بامیانو د پوهنتون ریاست او د والی د دفتر ریاست په څوکیو کې ښځې کار کوي. د پوهنتون رئیسان هم مخکې نارینه وو، مګر معصومه خاوري تازه په دې مقام کې مقرره شوې ده. د ښځو د چارو او د ښځو د حقوقو مبارزان وایي د نارینه وو مفکورو او واسطه بازیو په لوړو حکومتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. مرزیه حسینی د ښځو د حقوقو مبارزه وایي چې په محلي حکومتي ادارو کې د ښځو کمواله یوه مسله ده. په دې علاوه بل مسله دا چې ولایتي حکومت د خزو د لیاقت او کفایت روزنې پروګرامونه نه دی مهیا کړی. مرزی حسینی ویل
خانم ها واقعا تازه در جامعه بیرون آمده، هنوز هم به اندازه آقایان اوقدر در بیرون نیست، کمتر از تعدادشان.
یو عام دلیل چې ولې په لوړو حکومتي مقامونو کې خزی نه مقرریږي دا دی چې وایي خزی تجربه نه لري. لسګونه مثالونه شته چې خزی یو لوړ دولتي مقام ته د تجربې د نشتوالي له کبله استخدام شوی دی. په بامیانو کې د خزو د حقوقو طرفدار مؤسسې وایي زرګونه خزی ځکه په دغه ولایت کې بیکاره دي چې دولتي مقام ته داوطلبان نارینه وي او خزی کوم امتیاز نه لري. د دغه ولایت علما هم په حکومتي ادارو کې د خزو د دومره کموالي له امله ناراضه دي. د بامیانو د ولایت د علماو د شورا نطاق محمد سجاد محسنی وایي مخکې خلکو او حکومت د دغه مشکل عام عامل انانات او بیځایه دودونه بلل، اما اوس خو په دغه ټولنه کې د خزو د حضور په برخه کې هیڅ کوم خند نشته. د خاغلی محسنی په نظر مشکل په بل ځای کې ده.
دا برای حقوق برای خانما و دخترا قائل است و دخترای خود.
اصلا مشکل په دولت او ټولنه کې ده. د دولت او د رهبرانو بی توجهی د دې سبب شوی ده چې په کارونو کې د خزو شمیر کم ده یا په نشته حساب ده. خو د بامیانو د اداري مسؤلین په دولتي ادارو کې د خزو کمی ردوي، وایي د پخوانه اوس په دولتي ادارو کې ډېر خزي کار کوي. د والی نطاق عبدالرحمن احمدی د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویل
حضور زنها در ادارات حکومتی و غیر حکومتی یک مقدار
د تیرو کلونو په مقایسه په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې په سلو کې اولس خزي کار کوي چې ممکن د استخدام مسلې ته د زیاتې پاملرنې په اساس د خزو شمیر زیات شوی وي، اما کم شوی خو په هیڅ صورت نه ده او د استخدامولو په چارو کې شفافیت هم راغلی دی. خو سره د دې هم د مدني چارو مبارزان په حکومت اعتراضونه لري، وایي د حکومت رهبران نه یوازې دا چې د ښځو د حقوقو په باره کې په خپلو وعدو ولاړ نه دي، عمل یې پې نه دی کړی، بلکې بیکاري زیاته شوې ده. په دوایرو کې د ښځو سره تبعیضي رویه کیږي او د پخوانه په ښځو کې بې اعتمادي زیاته شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس باراک اوباما د هغه تجارتي تړون په حقله متعهد دی چې د اروپایي اتحاد سره په دې برخه خبرې شوې دي او غواړي د دې تړون د دوام لپاره کار وکړي. بل لورته د اروپا پارلمان نن د سې شنبه په ورځ یو فوق العاده غونډه وکړه چې د اروپایي اتحاد نه د برتانیې په وټلو باندې غور وکړي. خو برتانیې داسې سرګنده کړې ده چې کېدای شي تر څو میاشتو پورې د جلا کېدو رسمي غوښتنلیک ونه لګي. د آشنا تلویزیون راپورت اساس پام را اړو.
د اروپایي اتحاد د کمیسون مشروي هغه د برېټانی د وټلو اړوند ټول پټي او غیر رسمي خبري تراغي باندې چې ترڅو برېټانی ورته پر رسمي توګه د اتحادینه د وټلو لیک نه یې سپارله.
زه منتظر یم چې برېټانیا خپل موقف څرګند کړي نن یا سبا، نه خو هرڅه ژر. موږ نه غواړو چې د اوږدې مودې لپاره په نامعلوم حال کې پاتې شو.
د اروپایي پارلمان رئیس مارتن شیلز وایي د اروپایي اتحاد په بهرني سیاست او په دفاع کې د برېټانی ونډه ډیره مهمه وه.
اجازه راکړئ چې سپینه ووایم، د اروپایي اتحاد په بهرني سیاست کې د برېټانیا سهم او د خپلو ازادیو نه دفاع یو لوی ارزښت و.
خو صدر اعظم ډیوډ کیمرون په دې ټینګار لري چې شوی ریفرندم به اقتصاد مخ زوړ نه کړي.
په تیرو څو ورځو کې مې د جرمني د صدر اعظم مرکل، د فرانسې د جمهور رئیس هولاند او یو شمېر نورو اروپایي مشرانو سره مې خبرې کړې دي. موږ په دې بحث وکړ چې باید خبرو ته تیار شو او په خاص ډول په دې ټکي چې د برېټانیا حکومت به په دې پړاو کې 500 ماده ونه کاروي. تر دې مخکې چې دا کار وکړو، موږ باید دا روښانه کړو چې د اروپایي اتحاد سره څه ډول اړیکې غواړو.
او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي اروپایي اتحاد تر هغه پورې د برېټانیا سره مذاکرات نه کوي.
مونږ یو داسې هوکړه لرو چې تر څو برېټانیا په رسمي توګه اروپایي شورا ته د خپلو وتلو لیک ونسپاري، مونږ د برېټانیا د وتلو په اړه رسمي یا غیر رسمي خبرې نشو کولای.
او چې کله برېټانیا خپل رسمي غوښتنلیک وسپاري، نو په دوو کالو کې باید د اروپایي اتحادینه ووسی.
د آشنا رادیو درنوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن نشریږي. همدغه شیبه په واشنگتن کې د نیوزم په تالار کې د امریکا غږ د افغانستان د سانګې پنوخت او قربتوب د ځوان امریکایي مسلمانانو سره آزاد بحث روان دی. نیوزم په نړیواله سطح د خبرونو ژورنالیزم په ډګر کې ستر مرکز دی. اکمل داوی قربت دی او د یوې افغاني مرسل محمد په شمول عثمان طالب، اکتاس او محمد حسین ملمانه دي. د دې بحث په اړه کې د مهمو ټکو حال اخلمه د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبریال شکیب دوست. شکیب دوست بس خو ادامه لري حتمن. بله
بله، سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. بس دقیقا لس بجې شروع شو او تر اوسه پورې دوام لري. مهم ټکی د بحث دا و چې ځوانانو کوم ملمانه چې اشتراک لري څلور تنه ملمان دي، لکه تاسو چې یادونه وکړه، او تر څنګ یې تر سلو زیات ګډونوال دي چې د مختلفو مذاهبو څخه په دې بحث کې ګډون لري او دوی به وروسته خپل نظریات شریک کړي. کوم مهم ټکی چې په دې بحث کې تر اوسه پورې یادونه شوې ده، دا د مسلمانانو، البته د ځوان امریکایي مسلمانانو رول په د امریکا په ټولنه کې، او همدارنګه ونډه چې دوی لري په دې ټولنه کې باندې بحث شوی دی، کومې ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي، یا هغه تبعیض چې دوی سره کله کله کېږي، په دې باندې خبرې وشوې. همدارنګه په بحث کې د اورلاندو پېښې ته یادونه وشوه، د بحث ګډونوالو په دې باندې مفصلې خبرې وکړې، او یادونه وکړه چې د عمر متین عمل چې په اورلاندو کې د دیش مرکزانو د وژلو او ټپي کېدلو سبب شو، د یو شخصي عمل او د هیڅ ارتباط نه لري د اسلام او د هغه له مذهب سره او یا د افغانیت سره.
بله، د دغه ستونزو چې تاسو یادونه وکړه، لکنه د دې د حل لپاره، یا مثلا چې د خلکو نظریات ورکړل، د سې کوم تجویز وړاندې شو، تاسو د دوی د خبرو نه څه انتباه واخسته چې د حل لار څه د ځوان امریکایي دغه افغانان چې دلته دي، د ځوانان یا نور ځوانان په عموم ډول، په خاص توګه تاسو اوس د افغانانو خبرو وکړه، دوی څه مسؤلیتونه لري، څه کولای شي، څه باید وکړي؟
دوی پیشنهاد دا و چې هر فردي عمل ته د دین رنګ
مو ورکوي. ښه، بله، د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو، فکر کوم چې د دوی سره تلیفوني تماس قطع شو. له بده مرغه کوشش به وکړو چې آینده خبرونه کې کوم مهم ټکي پاتې وي تاسو ته رپورټ کې وړاندې کړو. د دې سات د مهمو خبرونو غټ ټکي واوري.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د پاکستان د لمړي وزیر سرکار سرتاجزي د سرګندونو په خبرون کې ویلي دي چې پاکستان د خپل ژمنو عمل وکړي. چارواکو د ننګرهار په کوټ کې د افغان ځواکونو او داعش وسلوال ترمن تازه نښتو هوایي بمباری کې د ډلې ودیش وسلوال وژل شوی او څلور صرف نور ټپیان دي. د افغانستان مشرانو جرګې نن د رای پاکستان د ټاکنیز اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوهم تقنینی فرمان تصویب کړ. د مشرانو جرګې غړو نن لوګ د بحثونو وروسته په دې فرمان کې دی وړې تعدیلاتو پر وسو د فرمان منزور کړ. په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې څلور څلوېښت وسلوال وژل شوي دي او درې نوي نور ژوندي نیول شوي دي. په روسیه کې د لومړي ځل لپاره د بشري حقونو په یوې مبارزې دا تور ولګېده چې دغه هیواد د بهرني ایجنډ قانوني سرغړونه کړې ده. فرانسه د بشار الاسد له ترنه تحقیقات کوي. په فرانسه کې د بشار الاسد یو تر له قانون لارو چارو څخه د شتمنۍ په پیدا کولو او درغلې تورن شوې دی. ایران هغه کسان محاکمه کوي چې شک پکې د جنوري په میاشت کې د تهران کې د سعودي عربستان په سفارت ارغل کړي وو. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني دغه ته څلوختو مشکوک کسانو د محاکمه په برخه کې د شفافیت غوښتنه کړې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې 25 شیعه حوثي یاغیان وژل شوی دي. ائتلافي ځواکونو د یمن په محلي وخت نن سهار د تایس په ښار کې په حوثي یاغیانو هوایي بمباري وکړه. او روسي خبر ده چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د شنبه پرس په رسمي لیک کې د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغه پیښې په خاطر بخښنه غوښتي ده چې د ترکیه پاوس پروسه کال د اکتوبر په میاشت کې یو روسي الوتکه راوغورځوله. خو د ولادیمیر پوتین یو ویان د میتری پیسکوف ویلي دی چې د بخښنه دالیک یو مهم ګام دی، مګر زیاته کړی ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدل به ډیر وخت ونیسي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو مونږ مخکې ویلې چې دلته په واشنگتن ډی سی کې په نیوزیم کې په تالار کې د امریکا غږ د افغانستان د څانګې په نوښت او کوربتوب د ځوانو امریکایي مسلمانانو سره آزاد بحث روان دی او د امریکا غږ آشنا تلویزیون شکې دوست لري او هدا معلومات راکړل په دې باره کې رپورت په آینده خپرونه کې اوري. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پر کوي. تاسو نه مننه چې خپرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.